افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. په راپورونو کې اوري چې د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل سوي چې عطا محمد نور په راتلونکي کې په سیاست کې څه رول ولري. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د ناټو وزیران نن په بروکسل کې راټولېږي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او ولسمشر ټرمپ یو وار بیا شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د امریکا اراده دي نازموي. دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلي مرتضوی نن د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د بلخ د والي عطا محمد نور له دندې څخه د لرې کېدو پریکړه شوې د یوې پوښتنې په ځواب کې نن په کابل کې خبریالانو ته وویل:
طبیعی هست، اگروال عادی در یک اداره هست جا به جایی ها، ولی بحث استعفا مربوط به یک خود مقام هست و او اگر به هر دلیلی که از ادامه کار میخوای خودداری کنه بستگی به خودشان داره. او را میشه از جناب والی صاحب شما مستقیما سوال کنین، اما تا این لحظه در مورد برکناریش از طرف حکومت چیزی وجود نداره.
تر دې مخکې د اسلامي جمعیت ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې حزب د مشرتابه شورا یو هیئت د بلخ د والي عطا محمد نور سره کتلی او د ده د راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړي. د اسلامي جمعیت ویان واقف حکیمي وروسته له هغې دا څرګندونې وکړي چې په حکومت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ډېر زر به د بلخ د والي عطا محمد نور د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. د اسلامي جمعیت ویان واقف حکیمي بیا ازادي راډیو ته ویل په دې اړه چې ښاغلی نور به په راتلونکي کې څه رول لوبوي بحثونه دوام لري. د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټولېږي او ټاکل شوی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو به خبرې وکړي. د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو تر مشرۍ لاندې به افغانستان ته درې زره اضافي سرتیري واستول شي څو د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د ځانګړو افغان ځواکونو لپاره د روزنې سلام مشورې او ملاتړ هڅې پیاوړې کړي. د ناټو د دفاع وزیرانو له نننۍ غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا سفیر پرون په بروکسل کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول مهم وباله ویل له اسلام آباد غواړي چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ترسره کړي. ټاکل شوی چې د ناټو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې پر هغو لارو چارو بحثونه وکړي چې له مخې وکولی شي په افغانستان کې د افغان اردو او پولیسو ملاتړ زیات شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر عربي متحده اماراتو ته تللی. لارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر به د لور موزیم د پرانیستې مراسمو کې پر ګډون سربیره د عربي متحده اماراتو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري او له هغوی سره به د دواړخیزو همکاریو د پراختیا او امنیتي مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او د ولسمشر د دفتر یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. په بلخ کې د آزادو رسنیو مدافع ټولنو په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د پرون ورځې برید وغنده. په شمال کې د خبریالانو انجمن د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د افغان خبریالانو ټولنې او د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی یا استازي نن د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او پر شمشاد ټلویزیون د تیرې ورځې برید د بیان په آزادۍ برید وباله. له آزادۍ راډیونه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداري ورکړی چې د امریکا اراده دي نازموي. ټرمپ ویلي نړۍ د یو داسې سرکش رژیم د ګواښ زغم نه لري چې پر اټومي وسلو یې تهدید وي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل هغه اټومي وسلې چې پینګیانګ جوړوي د دوی د امنیت لپاره نه بلکې د دوی رژیم له خطر سره مخ کوي. ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل چې د امریکا اراده دي نازموي.
Today I hope I speak not only for our countries.
ولسمشر ټرمپ وایي نن زه هیله لرم چې نه یوازې زموږ د هیوادونو لپاره خبرې وکړم بلکې د ټولې مدني ټولنې او مدني ملتونو په نمائندګۍ شمالي کوریا ته وایم چې موږ ته په کومه سترګه وګورئ او موږ مازموئ. موږ بل خپل شریک امنیت، شریک هوساینې او سپېڅلې ازادۍ دفاع وکړو. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ د جنوبی کوریا له ولسمشر سره د دواړو کوریاګانو ترمنځ غیر نظامی سرحد ته ورغلی وای، خو خراب هوا د غلطه د نوموړي د ورتګ خان شوه. ټرمپ له جنوبی کوریا څخه نن چین ته تللی چیرې چې په نوموړی پر چینایي چارواکو فشار راوړي چې پر خپل متحد شمالي کوریا د اټومي پروګرام څخه د لاس په سر کېدو له کبله فشار زیات کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ته امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو د ادعا چې ویلي له ایران سره د اټومي موافقې د عملي کولو په برخه کې د اداره کمزوري عمل کوي رد کړه. یو کې امانو پرون په واشنگټن کې ویل ځینې خلک داسې ګمان کوي چې زموږ د څارنې تاییدي فعالیتونه کمزوري دي چې د ده په وینا دا سمه نه ده. نوموړي ویل موږ د ایران د هغو ټولو مواقعو ته داخل شوي یو، کومته چې موږ اړتیا لرو او د پلټنو دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت د ایران د اټومي موافقې په اړه په وینا کې وویل دی د دې قبل هم دا موافقه نه تاییدوي چې د دې موافقې یو دلیل کمزوري څارنه ده.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د جمعیت اسلامي ګوند ویان وي په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل شوي چې اته محمد نور پراتلونکي کې په سیاست کې څه رول ولري. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي یو علت د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې د نفوسو د احوالو او سب پر اړه د ولسمشر تقنیني فرمان چې د جرګې رد کړي بیا ورباندې غور وکړي.
دا قانون له اسلامي ارزښتونو څخه سرچینه اخلي او د هیواد د اساسي قانون سره مطابقت لري.
د نور مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې اوریدلای شئ. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویان وایي په دغه ګوند کې په دې اړه چې د بلخ والي به په راتلونکي کې څه رول ولري بحثونه پیل سوي دي. عبدالشکور واقف حکیمي وایي دغه بحثونه لا نهایي سوي نه دي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې لتر اوسه د بلخ د والي د لرې کېدو په اړه فیصله نه ده سوې. حدیث پردیس په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
بلې سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د جمهوري ریاست د وینده دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې د وی خبري ناسې پر مهال له دې موضوع انکار وکړ چې په حکومت کې تر اوسه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې د بلخ والی عطا محمد نور دی لری شي. خو تر دې وړاندې کم تر کمه درې سرچینو، باوري سرچینو، حکومتي باوري سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړي و چې د بلخ والی عطا محمد نور د لری کېدو پر اړه باندې تصمیم نیول شوی او خی ډیر ژر عطا محمد نور یا له دندې لری شي او یا هم خپل استعفا ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویان واقف حکیمي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اړه په دغه ګوند کې بحثونه پیل شوي چې ښاغلی عطا محمد نور به په راتلونکي کې کوم موقف ولري. خاده چې په دې برخه کې د ښاغلي حکیمي د خبرو یو برخه له اوریدونکو سره واورو.
بدون شکی است از پیش بحث هایی در این مورد وجود داشت، ولی نهایی نشده در اینجا بحث هایی که چگونه باید بحث بر سر از این که چگونه باید در آینده چه نقشی را باید بازی بکنه و اکنون چه تصمیماتی باید گرفته شد.
همدار از باوری حکومتی سرچینو لازدی رو سره په خبرو کې دا هم تایید کړی و چې له اجرایي ریاست څخه یو پلاوی بلخ ته تللی تر څو د بلخ ولایت د مقام یا دغه ولایت د کرسۍ پر اړه باندې له ښاغلي عطا محمد نور سره خبرې پیل کړي. خو د جمعیت ګوند ویان مرستیال له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیا دا موضوع رد کړه چې ګواکې کوم پلاوی له اجرایي ریاست څخه دغه ولایت ته نه دی ورغلی. ښاغلی عطا محمد نور د 2004 میلادي کال راهیسې تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ والی و، خو کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته ورسید نو نوموړی یې د دغه ولایت د سرپرست په توګه وګماره. خو شاوخوا یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یوه حکم پر اساس عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه تعین کړ. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. حدیث پردیس هو په کابل کې ومردل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دغه حزب کې په دې اړه چې د بلخ والی به په راتلونکي کې څه رول ولري بحثونه پیل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. دوی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغو ارګانونو فعالیتونه دي په جدي توګه وڅاري. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او انتحاري او ډله ییزو حملو لامل د هیواد د کشفي او استخباراتي ارګانونو کمزوري او بې پروايي ده. دوی د چهارشنبه په ورځ د هیواد پر امنیتي ناوړه وضعیت اندېښنې وښودې او پر حکومت یې غږ وکړ چې د استخباراتي او کشفي ارګانونو فعالیتونه وڅاري او د هرې رامنځته شوې ناوړه امنیتي پیښې په تړاو دې وپوښتي. د ولسی جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل
دغه کشفي ارګانونه پیسې پیسې مصرفوي. دا ټول فساد په دې کشفي ارګانونو کې که چېرته زموږ دا یوه اداره که دا مونږ پاکه کړه سالمه م کړه مسلکي م کړه مونږ اتیا فیصده د مشکلاتو نه وځو. د اختطاف مخه نیول کیږي، د دغسې تروریستي اعمالو مخه نیول کیږي.
سربیره پر د ولسی جرګې بل غړي زهیر سعادت هم کشفي او استخباراتي ادارې په ورسپارل شو دندو کې په بې پروايي تورن کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو، داعش او اقانی تورستي ډلې خپل جنګیالي تنظیموي او پر امنیتي پوستو بریدونه کوي. د استخباراتو، کشف او د ملي امنیت د ریاست دندې آیا څه نورې دي؟
د ولسی جرګې غړي د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت او د انتحاري حملو پر زیاتوالي په داسې حال کې اندېښنې ښیي چې د سه شنبه په ورځ وسلوالو پر شمشاد خصوصي ټلویزیون یوه ډله ییزه حمله وکړه. دغه راز تېره اونۍ د کابل ښار د وزیر اکبر خان مینې په ډیپلوماتیک سیمه کې هم انتحاري حمله وشوه. سربیره پر دې د سه شنبه په ورځ ناوخته د میدان وردګو د پولیسو په تعلیمي مرکز هم انتحاري او وسلواله حمله وشوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. همداشان په روان کال کې په کابل ښار او ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ورته ډیرو نورو حملو راپورونه هم خپاره شوي چې خلک سخت اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي کشفي او استخباراتي ارګانونه هڅې کوي چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه شنډ کړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
کشفي او استخباراتي ارګانونه خپلې چارې ترسره کوي. دغو ارګانونو ته اپراتیفي پلانونه ورکړل شوي. انشاءالله د هیواد او په تیره د کابل ښار امنیتي وضعیت به ښه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي د انتحاري حملو په کشفولو کې د استخباراتي ارګانونو پر فعالیتونه انتقاد کوي. سربیره د ولسی جرګې پر غړو د افغانستان مدني ټولنې هم په خاطر دی په کشفي او استخباراتي ارګانونو ورته انتقادونه کړي دي. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د دوی ځواکونو د مخالفینو د ترسره شوو انتحاري حملو په نسبت د هغوی د ورته ډیرو بریدونو پلانونه کشف او شنډ کړي دي. خانمه
اومردل چې د ولسی جرګې استازو په هیواد کې د امنیتي وضعیت پر خرابۍ خپل اندېښنه څرګنده کړه. دوی ویل چې د دې وضعیت د خرابۍ یو علت د کشفي ادارو کمزوري ده. د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغان قواوو سره د مرستې پر مسله باندې د ناټو په غونډه کې هم خبرې کیږي. د ناټو دفاع وزیران نن او سبا ته پر دې مسلې او نورو مسایلو خبرې کوي. احمد شبر په بروکسل کې د لنور تفصیل سره. شبر صاحب، تر اوسه پورې څه څرګندونې سوي دي او د افغانستان یادونه سوي ده؟
سالی صاحب مننه. بلې، شیبه مخکې د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ یوې خبرې غونډې ته خبرې وکړې او د دې خبرې غونډې ته وویل چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي تر څو افغان ځواکونه وروزي چې له ترهګرو سره په افغانستان کې جګړه مخته یوسي. د افغان ځواکونو ستاینه هم وکړه، ویل چې ډېر پرمختګ یې کړی دی. د ناټو عمومي منشي دا هم وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر تقریبا یو کال کې په افغانستان کې کوم مهم ځای ونیسي او د ده په وینا د همدې لپاره طالبانو پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. د ناټو عمومي منشي د افغانستان راتلونکي انتخابات، د پارلمان انتخابات او تر هغه وروسته د جمهوري ریاست انتخابات هم مهم وبلل او ده وویل چې د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره به ناټو د افغان ځواکونو او پولیسو په روزنه کې مرسته وکړي چې تر څو د انتخاباتو امنیت تامین کړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن تر ډېره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ مسله څېړل کیږي او تمه ده چې د غونډې تر څنګ د امریکا دفاع وزیر جنس ستولتنبرګ د غونډې له برخوالو سره په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې په اړه هم خبرې وکړي. سالی صاحب،
ډیره مننه احمد شیبر په بروکسل کې چې د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ناتو دفاع وزیران د ناتو په مقر کې سره جرګه شوي چې سبا به هم پر ځینو مسایلو له دې جملې د افغانستان پر امنیتي او نور وضعیت خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون نوې څیړنه ښیي چې نږدې 50% وګړي د اداري فساد قرباني سوي دي. دغه راپور د چهارشنبه په ورځ عدالت ته د هیوادوالو د لاسرسي د وضعیت تر عنوان لاندې خپور سو. نور تفصیل له ناجی صفی څخه.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي اداري فساد د بشری حقوقو په وړاندې یو له جرمونو شمیرل کیږي او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. همدارنګه د دغه کمیسون نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان 60% وګړي د اداري فساد قرباني دي او د هیواد 53.6% وګړي له قومي تبعیض څخه شکایت لري. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د چهارشنبه په ورځ د بشری حقوقو او له فساد سره د مبارزې ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل، په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره اړتیا ده سو په دغه هیواد کې له فساد سره مبارزه وشي.
فساد متاسفانه عامل بدبختی او عامل ادامه
مرمن سمر وای له بده مرغه فساد په افغانستان کې د جګړې او بدبختی او د دوام لامل ګرځیدلای. باید په ګډه حل ځلې وشي ترڅو له فساد سره مبارزه دقیق، دوامدار، شفاف او د خلکو ګډون پکې وي. مرمن سمر وویل د بخنې د فرهنګ دوام فساد ته زمينه برابره کړې ده او په وینا یې چې فساد سره مبارزه د سو کلونو کار نه دی بلکې یو ډیر کلک سیاسي تعهد ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې د دغه ملي کانفرنس پایلې د افغان حکومت د هغو ادارو سره چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي هم شریکې شي. که څه هم په دې وروستیو کې افغان حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د فساد په تور محاکمه کړي، خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ له دې وړاندې ویلي چې حکومت لا هم په دې برخه کې اساسي اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د لوی سرنولۍ مرستیال غلام حیدر علامه بیا وایي حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم تر سره شوې دي. نوموړي د بشري حقوقو او له فساد سره د مبارزې ملي کانفرنس په سنډه کې خبريالانو ته په ډیړه ویل،
روان د مبارزې با فساد اداري در کشور
له فساد سره د مبارزې بهیر په هیواد کې په خټوګه مختزي. په فساد کې د خلکو کسانو محاکمه پاره هم تاسو معلومات لري چې پرته لکم توپیری چلن او پادلانه ډول پر مخړل کیږي.
د شفافیت نړیوال ادارې د ورستي ریپورت لمخې په خو افغانستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې چې فساد پکې زیات و دریم ځای درلود، خو په دغه هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د هڅو په نتیجه کې اوس افغانستان اتم ځای لري. په کابل کې د ډنمارک سفیر دغه ملي کانفرنس ته په وینا کې له فساد سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت هڅې وسایلې، خو وایي په کار ده چې حکومت د دغه پدیدې پر وړاندې د یو ځانګړي میکانیزم یا چوکاټ لري مبارزه وکړي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوې څېړنه ښیي چې نږدې 50% وګړي د اداري فساد قرباني دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر په ډیړه جوړ شوی کانفرنس ته ویلي د معافیت د فرهنګ دوام اداري فساد ته زمينه برابره کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان چې د جرګې رد کړي بیا ورباندې غور وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر فرمان له ټول قانون سره په مطابقت کې دی. حدیث پردیس له کابل.
د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې په دې مسلې بیا غور وکړي. د جمهوري ریاست د وین مرسیال د واخان مینهپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر فرمان له قانون سره په مطابقت کې دی او ولسي جرګه باید د خپلې پریکړې په اړه بیا غور وکړي.
د نفوسو د احوال د ثبت قانون وروسته له تعدیله توشي سو او دا قانون له اسلامي ارزښتونو څخه په سرچینه اخلي او د هیواد د اساسي قانون سره مطابقت لري. د افغانستان حکومت له ملي شورا غواړي چې د یاد قانون په اړه یو ځل بیا غور او هغه د هغه د تایید کوشش وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولسي جرګې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر 233 مګڼه تقنیني فرمان رد کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر هجری لمریز کال د هود د میاشتې په 14مه نیټه د نفوسو د احوالو او ثبت په قانون کې د دین، ملیت او قوم په اضافه کولو سره تقنینی فرمان ورکړ او د حمل د میاشتې په 9مه نیټه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوه، خو دغه فرمان دوه ونې وړاندې د ولسی جرګې له لوري رد شو. د نفوسو د احوالو او ثبت قانون په شپږمه ماده کې چې ډېره جنجالي و، دا مسله راغلې چې ولسی جرګې په دغې مادې کې د ملیت کلمه رد کړي، خو مشرانو جرګې تایید کړي وه. اخوا د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس باید د دغه ستونزې د اساسي حل لپاره نورې لارې چارې ولټوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا یو نو فلمه ده، نو دا موضوع دا ده چې ملت نور هم احساساتي کیږي. که خبر هم دا ده اوس دا هیله ورځنی کوم له دواړو مشرانو نه چې دې موضوع د حل لپاره دوی د اقدام وکړي. انشاءالله تعالی ټول د افغانستان ملت سره ده.
د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات بیا وایي د قانون په هیڅ ځای کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر کولی شي د ولسی جرګې پریکړې رد کړي، خو نوموړی وایي ولسی جرګه کولی شي د ملي ګټو او د ولسمشر او خلکو د غوښتنې پر اساس د رد شوي فرمان په اړه بیا غور وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په هند کې د جنسي تیری د قربانیانو د ملاتړ لپاره قوانین په بشپړ ډول نه عملي کیږي او په ډیرو مواردو کې له قربانیانو سره له درناوي پرته چلند کیږي. د سازمان په یو راپور کې دا څرګندونه کړې. د راپور جزئیات له فرشته جلالزی څخه خبري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي په هند کې د جنسي تجاوز د قربانیانو د مسؤلیت او له هغوی سره د عدالت د تامین پر لار جدي ستونزې پرتې دي. دغه سازمان په نوي رپورټ کې چې نن په 2 مخونو کې خپور شوی، د جوتي سنگ پانډي په نوم پر ویځواني محصل جنسي تیری ته چې په 2012 میلادي کال کې په هند او تقریبا ټول نړۍ کې غوغا جوړ کړه اشاره شوې ده. په رپورت کې راغلي چې هغه حقوقي اصلاحات او نور قوانین چې پر جوتي سنگ تر جنسي تیری وروسته جوړ شوی په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې د هند پولیس او د روغتونونو کارکونکي د جنسي زور زیاتی او تیری د قربانیانو شذو سپکاوي کوي یا ښه چلند نه ورسره کوي. د رپورت په حواله د هند پولیس په مکرر ډول د جنسي تیری د قربانیانو د شکایتونو له ثبت ډډه کوي او د داسې پیښو قربانیان او شاهدان ډیر محدود حقوقي ملاتړ لري. د کاجل په نوم وینجلې چې جنسي تیری ور باندې شوی د بشري حقوقو سازمان ته ویلي،
په پور باندې یو لیډیز پولیس دی، اوسنه پوښتنه مې ورکو ته سات بلاتکار هوا د مینه ولا
یو شته پولیس پښتون راځه وکړي چې پر ما زیاتې سوې ما ورته ویل چې راپور یې جوړ کړ او بیا ولاړه عدالت را سره ونسو. پولیسو رشوت واخیست او مجرم یې خوشی کړ. پولیس دا فکر نه کوي چې زه شزه ما ولما سره بچوسی. د بشری حقوقو سازمان وایي چې د جنسي تیری قربانیانو ته محدود صحي خدمات او د مجرمینو د جزایی محاکمو پر مهال د قربانیانو لپاره کم حقوقي مسؤلیت ستونزه لا زیاته کړې ده. په هغه سازمان کې وڅارون کې جشری بجوري ویلي، دا شزی اکثرا د کورنۍ ملاتړ نه لري او مشورې ته زیات اړتیا لري، خو له لویو ښارونو پرته د هغوی لپاره داسې خدمات نشته. په هیومن رایټس واچ کې د جنوبي اسیا د هیوادونو مسؤله میناکشي گنگولی وایي چې 15 کاله مخکې په نوې ډیلي کې ډله ییز جنسي تیری د هند خلکو ته ټکان ورکړ او خلکو د جنسي تجاوزونو په وړاندې د زغم د پای ته رسیدو او په قوانینو کې د اصلاحاتو غږ اوچت کړ. خو د میناکشي گنگولی په وینا، سره له دې چې په هند کې مضبوط قوانین او پالیسي شته، باید ډیر کار وسی او قوانین په بشپړ ډول عملي شي څو روغتونونه او محاکم د جنسي تیری له قربانیانو سره له درناوي ډک چلند وکړي او عدالت تامین کړي.
د امریکا ولسمشر د آسیایي سفر په لړ کې نن چین ته ورسېد چې دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. نور جزئیات له عصمت څاروان ناوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د چین د دوه ورځني سفر په لړ کې دغه هیواد د سوداګرۍ او د شمالي کوریا په ارتباط تر فشار لاندې راولي. د سپینې ماڼۍ مقامات باور لري چې دا به د ښاغلي ټرمپ د اوږد آسیایي سفر تر ټولو مهم پړاو وي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر نن چهارشنبه پیکینګ ته تر رسیدو څو ساعته مخکې په جنوبي کوریا کې وویل چې چین د شمالي کوریا د تر ټولو ستر تجارتي شریک په توګه د دغه هیواد په وړاندې مسؤلیت لري چې اتمي وسلو ته له پراختیا ورکولو یې راوګرځوي. دوی د روسیا او چین په شمول له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا وروستی پریکړه لیک عملي کړي.
وی کال آن ایوري نیشن انکلودینګ چاینا اند رشیا
موږ د چین او روسیې په ګډون له هر هیواد غواړو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک بشپړ اجرا کړي، له دغه رژیم سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو اندازه کمه کړي او د سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې اړیکې ورسره وشلوي. ترامپ په چین ژغ وکړ چې د شمالي کوریا ملاتړ پای ته ورسوي. د دا هم وویل چې ټول مسؤلیت منونکي هیوادونه باید شمالي کوریا د اتمي وسلو د جوړولو په خاطر منځوي کړي. د امریکا ولسمشر پرون د جنوبي کوریا پارلمان ته په وینا کې وویل موږ به اجازه ورنکړو چې د امریکا یا زموږ له متحدانو څوک سوء استفاده وکړي یا پرې یرغل وکړي. اجازه به ورنکړو چې د امریکا پر ښارونو دورانونکو وسلو د حملې ګواښ وکړي. موږ به ونه بیریږو. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به د روان آسیایي سفر په پای کې پریکړه وکړي چې یو وار بیا شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه په رسمیت وپیژني او که نه. په 2008 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش له شمالي کوریا څخه دا نوم لیرې کړ.
امریکا پر ملګرو ملتونو ژغ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعاو له امله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤول وګڼل سي. نور تفصیل له فرشتې جلال زینه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل د سعودي عرب له لوري په وړاندې شوو معلوماتو کې څرګنده شوی چې د جولای په میاشت کې له یمنه د ایران ساخت قیام راکټ ورتوغول شوی وو. نیکی هیلی وویل داسې توغندي د جګړې تر پیل مخکې په یمن کې نه و لیدل شوی. نیکی هیلی زیاته کړه هغه بلستیک میزایل چې د شنبه په ورځ له یمنه د سعودي عربستان لور ته ورویشتل سوی او په فضا کې خونسا شوی وو شاید د ایران ساخت وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر څرګنده کړه چې د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب په یمن کې شیعه حوثي ملیشه ځواک ته د وسلو په ورکولو د ملګرو ملتونو د سازمان پر دوو پریکړه لیکونو تیری کړی. یو پریکړه لیک پر ایران بندیز لګوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تایید پرته چا ته وسلې ورکړي او دوهم پریکړه لیک پر ایران بندیز لګوي چې د حوثي ملیشه او مشرانو ته وسلې ورکړي. نیکی هیلی وویل موږ ملګري ملتونه او خپل نړیوال شریکان هڅو چې ضروري اقدام وکړي څو د ایران رژیم د دې سرغړونو له امله مسؤول وګڼل شي. د امریکا متحده ایالات تعهد لري چې د بې ثباتۍ خورولو لپاره د ایران کارونه بګڼي او هیڅ کله به پر نړیوالو قوانینو د ایران د رژیم د تیری پر داسې جدي سرغړونو سترګې نه پټوي. خو د ایران دفاع وزارت او ګارد سپای پاسداران انقلاب پرون دا تورونه رد کړل. د سعودي پر پلازمینه ریاد له وروستۍ راکټي حملې سره د ایران او سعودي عرب سیاسي کړکیچ لا زیات شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې حوثیانو په خپلواک ډول او د سعودي عربستان لوري د جنگي جنایتونو په ځواب کې پر ریاد راکټي حمله کړې ده. د سعودي عرب د خبري رسنیو په حواله د هغه هیواد ولیعهد شاهزاده بن سلمان پرون یو اربیا پر ایران تور پوری کړ چې حوثیانو ته وسلې ورکړې او ویلي دي چې دا کار یو جګړیز عمل ګڼل کېدلای شي. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د دوشنبه په ورځ یمن ته ځمکني سمندري او هوایی لارې بندې کړې خو ویل چې د مرستندویو ډلو کار به په پام کې ونیسي. د دې په ځواب کې حوثي وسلوالو ویلي چې یوازې پر سعودي نه بلکې د ائتلاف د غړي متحده عربي اماراتو پر بندرونو به هم حمله وکړي.
د تیرونو لمخې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راولي. نور جزئیات له اسمت څاروان نه په یوه مطلب کې اوري.
چیرنی شی چې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلند کې په دې اړه په شویو څیړنو کې ثابته شوی چې په فضا کې ډیر وخت پاتې کیدل یا اوږده فضایي سفرونه پر مغزو فشار راوړي. څیړونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانوردانو د مغزو ام آر آی معاینه وکړه. پس کان کې ښکاره شو چې له اوږده فضایي ماموریت وروسته د ډیرو فضانوردانو په مغزو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیدر په دې اړه وایي د سشکاري چې په مغزو کې سیری پاسپینل مایع زیاتیږي او د کپرۍ په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کیږي چې پر مغزو فشار راشي او د مغزو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څیړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود از ډیر ډیر درونه تر ترتیب اوریدم چې سره له تعالی نه سلام البته ز سید محمد هلمن دی له شترګاش ته نو له هلمن یې له تماس کې په ډیر خوشاله سره خبر سم چې د شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون باندې یو تورېستانو بریټ کړی
په دغه برید کې درې کسان شهیدان شوي دي او یو شپږ کسان ټپیان شوي دي چې ټپیان یې عاجله روغتیا او شهیدان ته رجمه چې پر داسې کورنۍ ته رجمه له صبر غوښتنه کوم. دا چې په افغانستان کې همدغه لفته چې په یو بدنامه بدنامه وي او په همدغه رقم د خلکو د کرکه ځینې کېږي، دا چې دوی د جهاد او نورو د اسلامي دولت د په نامه باندې د اسلامي اسلام په نامه باندې دغه دوی هڅه کوي چې دا یو جایز عمل دی او باید د عمل مخنیوی په کلکه سره وشي. دا چې نن د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون چې زموږ د خوشواری او رسنۍ ده پر دغه برید سوی دی، ډېر خوشاله یم.
بلے السلام علیکم زدران ملخوت خمیڈی کا نیولی ماد شمشاد تلویزیون بندی ورستہ برید چکم تب سرشا ہے بزدر علام اللہ زی غندم ماد شمشاد تلویزیون کرکون سزا اختنا دا چتا سبا انچ ایت وقت انا تاسو سیمنګ تاسو په څنګه ولاړ تاسو څنګه په خونو ولاست نو ما د حکومت چارواکو څخه وختونه د دې عملانو ته سخت جزا ورکړي. خلاص
هلو السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالینا سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. پر شمشاد تلویزیون باندې پرون چې کوم برید شوی دا موږ د پکتیا خلک په کلا کوټه کې سره غندو ولی بعد پر سنۍ باندې داسې عمل تر سره شي داسې برید نه ډیر وحشیانه کار دی موږ په کلا کې غندو.
دا ورېدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. اوس به اجمل اند مهمو خبرونو لنډی وړاندې کړي.
افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. تر دې مخکې د اسلامي جمعیت ویان واقف حاکمی ازادۍ رډیو ته ویلي و چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والي عطا محمد نور سره کتلي او د ده د راتلونکي رول په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د ناټو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټول شوي او ټاکل شوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو به خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر عربي متحده اماراتو ته تللی. له ارګ څخه خبر شوي خبر پاڼه وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې د عربي متحده اماراتو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. دا بلخ په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د آزادو رسنیو مدافع ټولنو په کابل کې پر شمشاد تلویزیون د پرون ورځې برید غندلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداري ورکړې چې د امریکا اراده دي نه اسموي. ټرمپ ویلي نړۍ د یو داسې یاغي رژیم د ګواښ غم نه لري چې پر اټومي وسلو یې تهدید دی. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو د ادارې رد کړي چې وایي لا ایران سره د اټومي موافقه سمچارنه نه کیږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اجمل ان نووریت. اوس به مرضیه احمد زی سپورټي خبرونه ولولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د هاندبال فدراسیون رئیس او سکرتر جنرال د هاندبال په شپږ دیرشمه نړیواله غونډه کې د ګډون په هدف سبا ترکیې ته ځي. د هاندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نړیواله غونډه کې د هاندبال نړیوال او آسیایي فدراسیونونو ته نوي مشران ټاکل کیږي. د هاندبال د نړیوال کانګرس د انتخاباتو په غونډه کې د څه باندې 200 هیوادونو استازي ګډون کوي. ښاغلی نیازی وایي چې دغه غونډه درې ورځې په ترکیې کې دوام کوي. په هرات کې د معلولینو د نړیوالې ورځ په مناسبت د پارا اولمپیک لوبو فستیوال نن پیل شو. د هرات ورزشي امریت فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو لوبو کې د نجونو او نارینه وو په ګډون له 200 څخه زیات لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی ضیاء وایي چې دغه لوبې هره ورځ د شطرنج، باسکټبال، والیبال، پاور لفټنګ، بیډمنټن، ځغاستې او فورسال په برخو کې ترسره کیږي. په هرات کې د پارا اولمپیک لوبو فستیوال د عقرب له 12 نیټې پیل او د قوس تر 12 دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا سیالیو په لړ کې بارسلونا خپل راتلونکي لوبه له لیګانس سره لري. دغه لوبه د نومبر په 13 نیټه د شپې 2:00 او 15:30 دقیقې د کابل پر وخت پیلېږي. دغه راز د لا لیگا په بل لوبه کې ریال مادرید له اتلتیکو مادرید سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د نومبر په 19 د اتلتیکو مادرید په کوربتو پیلېږي. اوس مهال د لا لیگا جدول په سر کې بارسلونا د 10 امتیازونو په درلودو په لومړي کتار کې، ریال مادرید د 30 امتیازونو په درلودو سره په دریم، اتلتیکو مادرید د درویشت امتیازونو په درلودو سره سلورم، او لیګانس د ولس امتیازونو په درلودو سره په نهم کتار کې دی. د سپورتي خبرونو پای
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. په دې خبرونه کې میوڅو مهم راپورونه دا و. د جمعیت اسلامي ګوند ویان وی په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل سوي چې اته محمد نور پر اتلونکو کې څه رول ولري. د ولسی جرګې ځینی غړي وی په هواد کې د وسلوال مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي علت د کشفي او استخبار ته ادارو کمزوري ده. دوه اونیس پروګرامونه د دې خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي. اساسي او بشري حقونه د غرض ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورس مندسنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس
ډیره زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځایونه دي او څه ډول کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محابس او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوي دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محابس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محابس کوم ځای ته ویل کیږي یا څنګه ځایونه دي؟ باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم لباده ساتل کیږي. یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د غوی پاړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د غوی پاړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
باید وایو څنګه چې موږ ټول پوهیږو چې د افراد د بشری او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونین لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره، په دې سبب چې هغه هم انسانان دي، او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي. نو دا په دې نه کې چې موږ له غوی نه د غوی ټول حقونه واخلو، ځکه حقوق دانان راغلو او یو سل حقونه محبوسینو او مزنونینو ته وځکړل چې هغه په هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې له ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایي چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي نو هغه له ځانه بعضې حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو لخوا نیول کیږي، باید پولیس هغه ته د هغه اساسي حقونه وروښيي چې هغه کله چې نیول سوی ده اولین اساسي حق چې یو مجرم یې لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي هغه د اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي باید وغوته وښودل چې هغه په کوم اساس باندې د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول سوی دي، تر څو هغه وکوای سي چې له ځانه د یوې مناسبې او مؤثرې دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله که چیرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي، کدی د هغه په ژبه باندې پوه نشي، دی حق لري چې وغوته ترجمان ونیول سي. او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نوی نیول کیږي د پولیسو لخوا باید ته وپوهول سي. او بیا کله چې په دې باندې جرم ثابت شو او پولیسو وکولای سي چې د په خلاف باندې ثبوت جمع وري کړي او د سرنوالي ته معرفي کړي، بیا هلته هم بعضي اساسي حقونه لري چې باید سرنوالي هغه حقونه ورته مراعات کړي. اول حق دا چې د په خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت، یعنی موږ نشو کولی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرانولي حکم موجود ونه لري او یا هم مشهود جرم نه وي، چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري، تر څو چې هغه شرایط نه وي وځ سوي موږ نشو کولی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو. او دوهم دا د شکنجې نه ممنوعیت، یعنی دا د افراد یو اساسي حق ده، کله چې دوی نیول کیږي باید په قانوني توګه د دوی جرم ثابت شي او د هغه په خلاف باندې اسناد راټول شي. یعنی موږ نشو کولی چې له شکنجې نه یا توهین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړو چې تر څو د خپل جرم یا هغه جرم چې کړی ده او یا هم کوي نه ده کړی د هغه په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي. او دوهم دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول شي چې دغه نفر په دغه محل کې زنداني ده، چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیاتې لرو، خصوصا په ملي امنیت کې موږ دا ډېر اساسي مشکل ده. زموږ کله چې دوی یو نفر گرفتاروي دوی هغو ته نه د هغو د اتهام تفهیم کوي، یا نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې مخته نیولی یې. او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغو نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده، یا په کوم نهاد کې ده، یا په کوم محبس، یا په کوم توقف خانه کې ده، اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک نه خبر نه وي. نو دغه هغه اساسي حق نه دي چې باید د متهمین او مظنونینو د گرفتاری په وخت کې په نظر کې ونیول.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بندیان دي، آیا له هغه حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي، له هغه څخه برخمن دي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هغه حقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي، باید وایم چې لنی کمرغه بازل یو ګڼ شمیر هغه حقونه رعایت کیږي زموږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا. یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري. اکثرا محاکمو کې اکثرا زموږ مظنونین متهمین وکیلان لري، د ترجمان دوی ته فراهم کیږي، او ډیر هغه اساسي حقونه چې موږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغو نه برخمن دي. اما له بدمرغۍ باید وایم چې بعضې اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي. زموږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي، لکه څنګه چې شکنجه یو هغه اساسي مشکل ده چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي له هغوی سره په ډیره بد رویه کیږي، هغوی تکول کیږي، وهل کیږي، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي. او دوم اساسي مشکل یې دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي. یعنی کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشتو کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي شي او خلاصه شي. اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیې له اولې مرحلې نه تیریږي، حتی دوسیې له سرانولي نه په شپږ میاشتو یا اتو میاشتو کې نه خلاصیږي تر محکمې ته نه راجع کیږي. نو دا بعضې اساسي مشکلات شته. او بل دا مشکل د زندانونو په اړه باید وایم، یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم، هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوچ په مخ کې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودل، نظارت خانونو هم نظارت کول، زه به نوم وانه اخلم دغه نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې وادنده هم له زندانونو څخه نظارت او څیړنه ده، په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو اساسي دنده د نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده، موږ باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه په اساس باندې موږ ټولو نظارت خانونو، توقیف خانونو او محبسونه نظارت کوو. اول دا چې موږ له دغو محلاتو د بشري حقونو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چې دي موږ هغه نظارت کوو، او دوم دا چې موږ ټول هغه قضیې یا هغه مشکلات څیړو چې په هغوی کې د افرادو یا د مزنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشري حقونه نقصوي. کله چې موږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راجه کیږي، نو موږ په هغه له هر اړخیزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه څیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راجه کوو. دوم دا چې د افغانستان د بشري حقونه بره لوي له دې چې دا نظارتونه کوي، د دوی نظارتو ګزارشونه تهیه کوو چې دا ګزارشونه موږ هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. او دریم اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقونه کوي، دا عامه آگاهي ده چې عامه پوهاوی کوو موږ، یعنی د رادیوي برنامو له طریقه، تلویزیوني برنامو له طریقه، ورکشاپو له طریقه، سیمینارو له طریقه، کنفرانسو له طریقه موږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقونه چې دي هغه خلکو ته وروپوهایو. لکه څنګه چې موږ بعضي برنامې لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي، د پولیسو سره او له اردو سره او له د امنیت له کارمندانو سره موږ ورکشاپونه دوی ته دایره وتو، دې هدف ته راورسو چې دوی د افراد محبوسینو او مزنونینو او متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دي هغه رعایت.
ډیره مننه. واشتنه مصدقه په دې برخه کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته، تر څو دغه پیشنهادونه په نظر نیولو کې هغه د مشکلات تر یو حد پورې کتر سي. اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارتخانې او توقیفخانې او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ سي، یا هغه سي محلونه د زندانیانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ سي چې په هغه غلطه د انساني کرامت د ساتل کېدو زمينه برابروي. دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو په نظارتونو کې په خصوصا په محبسو کې موږ ګورو کله چې یو مور زنداني وي له هغې سره دوه درې ماشومان هم وي، چې دغه په هغه سیمه حالاتو کې د ماشومانو اوسېدل یا د ماشومانو وده یو ډېره ناوړه اغېزه لري هم په خپلو ماشومانو باندې او هم په ټولنه باندې. نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کودکستانونه او یا جلا داسې ځایونه جوړ سي چې هغلته دغه ماشومان وساتل شي تر څو له هغه جرمي محیط نه دوی لرې واوسي. درېیم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو محبس یا توقیفخانه د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی، بلکې د هغوی د تربیې او اصلاح ځای ګڼل کېږي. نو کله چې دا هلته موږ وایو چې د تربیه او اصلاح ځای ده، نو باید موږ دغسې ستراتیژي وي یا داسې پلانونه منځته راولو چې په هغه کې مزنونین یا متهمین واقعا دوباره اصلاح شي. لکه موږ باید هغلته کتابخانې ولرو، موږ باید هغلته صنعتي مراکز ولرو چې تر څو هغه محبوسین هغلته مصروفه وي او خپل کارونه په سمه توګه په سر ته ورسوي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. ستر پښتون شاعر، سیاستوال او توریالی خوشحال خټک لنن څه خاص لګونه کال په خوا ویلی چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت توپ په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم هم لیکلی دی. په افغانی او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار یا پګړې ور پر سر کیږي.
<تص->
موږ په نننۍ خبرونه کې د لونګۍ پر ارزښت، تاریخ او ډولونو غږیدلیو. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
دا وطن دې د شملو د عظمتونو دلتا هر سړې مین پنا موننګ دې.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قامي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ دا قامي نښه ده او کامی نخا ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده. او د پښتون زلمی په جنګلو رښتیا خبره ده چې د شملې او د لونګۍ سره چوي ده. اوس هم چې کله د عمر یا وخت سړی رورسی نو ځینې خلک کولی لونګۍ ځان له پیدا کوي.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر وایي کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظه دا نبی علیه الصلاة والسلام لونګۍ په سر کړي، خو مخکې نبی علیه الصلاة والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي. ولې ماهیت د لونګۍ مغه یو ماهیت د سر پټول، العمامه ما تعم الراس، په عربي کې امامت ورته وایي، یعنی هر هغه شی چې سر پټي هغه ته لونګۍ وایي. او دا دستار یا لونګۍ دا په ټولو ملتونو کې یو کلتوري حیثیت لري او ځینو کې مذهبي حیثیت هم لري. هغه تندیسونه او هغه مجسمې چې مخکې له اسلام نه پیدا شوې دي او سم ګورو په غټولو کې د لونګۍ ثبوت شته. او د اسلام له نظر نه نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړی ده، او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه سپینه لونګۍ هم ثابته ده او توره لونګۍ هم، خو سپینه ډېر زیاته ده. روحانیون لپاره معمولا مستحب ده چې هغه سپینه لونګۍ، ځکه دا سپینه یو رواني لحاظ نه هم یو تاثیر لري.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو وړتیا ولري، هماغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه مومساتی. نو موږ عموما په هغو مراسمو کې چې چا کړنې ارزیابي کوو یا د چا کړنې ستایو، هغه ته لونګۍ یا دستار سره.
دی وایي چې د ټولنې ځانګړي طبقې خلک ځانګړي دستارونه تړي.
پودونو کې بیا زیاتره ځینې نور لونګۍ لکه یو قسم اوږدې زیړې لونګۍ دي چې دا زیاتره هندوان کوم پړی چې سره تاوي هغه ته دستار بیا نسویلې، هغه ته لونګۍ نسویلې. هندوان یې تاوي بیا منځ کې ګول ورکوي، هغه دوه شملې درودون کې دوه شملو ته موږ تاسې پګړۍ نسویلې، دستار نسورته ویلې هندوان یې سره وي. افغانان چې کوم لونګۍ سره وي، بالخصوص په تور رنګ کې یا سپین رنګ کې یا هر رنګ کې وي، زیاتره مور صاحبان په سپین پاج ته تړي، د ټول ته لونګۍ ویلې سو. خو هر هغه چاته چې لکه د واده مراسمو کې په نور پوټولونو په ځینې نور ځایونو کې په رنګ رنګ رنګونو سره پیدا کیږي، هغه ته موږ تاسو بیا دستار نسو ویلې. دستار یوازې د پښتونولي سمبول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او زموږ د ویاړ شمله ده.
ښاغلی احمد زی زیاته کړه چې لونګۍ د مشرۍ تحفه، خوښي، ویاړ او په یو شمېر نورو مراسمو کې مشرانو ته ورکول کیږي، او دا چاره په پښتنو کې ځانګړی رواج لري. د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نارنجي کې دي او زرینی دي، ډیزاین ولای دي. دا د شار خلق چې دا ودوته چې تړي دا نازک زرین ولري لا ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي او د اطراف خلق چې هغه ساده لونګی تړي او دا چې نکی پخه خلق چې هغه د تور نریدي کې لونګی تړي ځوانانیم تړي خام په لودار دي هغه ځوانانیم تړي سپنجریم تړي او پاجن چې دی هغه د لیمان تړي له د اطراف خلق تړي کله مثال خبرې لمن او ارغندا او داشه
دغه په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړې رواج لري. دا چې په کندهار کې لونګي څه ډول تړل کیږي د کندهار له اوسیدونکو میرویس لودین څخه یې اورم.
د لونګي ډولونه نور کم رقم دي، خصوصا زموږ د کندهار خلګي هغه څه ډیزاین تړلی چې د چرخولې د دغواژ سره راولي او هغه د بولدک د خوا خلک دا هغه بیا د ډیزاین د لونګي ولونه چې دی پر تنجی راځي او دا پراله خو خلک چې بیا ځغه بیا د سمانه څوک یو ګول تړي څوک نه دا یراته خو خلک یغه بیا ګردی لنګوټی تړي د مزار د خو نو دا داسې د خلکو ډیزاینونه مختلف چې او دا یلمن د خو خلک د لونګي چارخول د ډیزاین چدي د پڅټ کی ورکی داسې د غوړ شاتی ورکی خصوصا زمر د کندار د خلکو ډیزاین چدي هغه د غوړ سره ورکی انا په خوانې خلکو پر شام کې جوړېدلې وای د بېدلا کنداري ډیزاین لونګي اتړلې
دی. وای چې په ننګرهار کې د دروزو لخلې څخه لونګي تړل کیږي، قومي مشران یې شامل پرېګدي او عام خلک بیا شاملان نه پرېګدي. کوچیان هم ځانګړي لونګي په سروي او د کوچیانو لونګي خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګي لري څو رقمه؟
لونګي خو خدای خبرې زشت په میاس کې لونګي و نه خلم دی. میاس کې به یو پړګای یا لونګي نو هغه هم د شي نه خلم. 15000 شپږ در افغاني په ورنه کې مغه تړم نه.
نمونه را تخصیص یې؟
نمونه اختصاصم یو دا کوم مثال برهمنی هندي لونګي تړم په پکول کې بیا باجو کې چرالي پکول پرمایشه جوړوم. نو دا شایز استعمالم دا وجری پړګی نه دی نام تړم.
ام دا اوس به کور کې څو دانې لونګي ولري؟
یار تقریبا درو خو نسمې لا یو شل دانې خو به
شل دانې لونګي بیا څنګه د چکی مینځي خرابېږي نه؟
بیا د دوبی د ورلو دوبی د ګجول کې ده.
بیا د لونګي تړل څنګه درته سختي کا؟
نه ډیر اسانه یم خو دا ریواج او رسم ده کوم په دې لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو هزار نه یا لونګي نه د باجو وخت کې مړی ژوندۍ دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګي مې نه درته شرم ده.
لونګي سره معمولا څره کم کالی تا غوندي آی امرنګ دی لونګي دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما سره مونږ مثال باجه ورکه واسکټي امرنګ خو خسي د شي یو سوچ کو نه کوه کنداریا چې دی اثر تر بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغره کوم خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خې خې مسله چې البته دی خو خې بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ هم داسته بازی وقتی سی اوس وادی مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سی هغه ته بیا موږ د درونګي سی ورکی دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي او کڅوک دا کار و نکړي نو بیا نور خپلوان ورپوري ملانډي وهیم. اوریدونکو، لڅو کلونو را پدې خوا په افغانستان او لری پښتونخوا کې د لونګي ځانګړې ورځ لمانځل کیږي. شاعر او لیکوال رحمت شاه سائلی په اړه وایي:
په حالات بدل شو خدا دې چې دا کار چې چا هم کړی دی چرته هم کړی دی دا د پګړې په نوم باندې یا د کولی لونګي په نوم باندې دا ورځ منځلو یا د پټې منځلو دا کوشش دا ډیر زیات سبب خیال شي ما تخخ کاری او باید چې زمنګ س کومي نخې دي خاني دي دا د پاره په خصوصیت سره په پښتنو کې دا یو ښه په کار دي چې دا د پاره سره سره ورځې مقرر کی او دا خلک اتور مشهور کی چې زلمی ځوانان هم دا کولی لونګې په سر کی
شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غل تشملوی چپ
هر کدو چگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی اس پہ ہر کدو چگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط
درنو اوریدن کو که څه هم په پښتني ټولنه کې د لونګۍ یا پګړۍ غورځېدل ځانګړې پور لري او یو شمیر قومونو پرې دښمنۍ کړي، خو د دا ډول باورونو او دودونو پالل بدې پایلې لري. د مثبتو فلکلوریکو ارزښتونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com